په اخترونو کې هم دود دی دا د روغتیا لپاره څومره ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟
اصلا ګوره د روزې مبارکه میاست چې الله جل جلاله په فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلي کوي، برله و دې چې روحي او معنوي څه تاثیرات لري چې هغه دینی برخه اوریدونکي په هغه معلومات لري، یو ډېره ژوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاست کې انسانان د روژې له طریقه اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د ده په بدن کې ذخیره شوي دي، خصوصا غوړ، خصوصا هغه غیر ضروري شیان، نو هغه د انسان له وجود نه ځای کیږي. نو ډیره فیصله ستونزمنه یا غلط خبر دغه ده چې بیا په اختر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نه کوي او ډیر افراط کوي په خوراک کې، ډیره زیاته ډوډۍ وخوري چې متاسفانه هغه کوم منفعت چې دوی له روزې نه اخیستی ډیر زر خرابوي، او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یوه دوره د آرامتیا تېره کړې، نو دفتن کچیر په ګیډې باندې زیات فشار اچول کیږي، نو اول خو ګیډ دې ته آمدنې او وروسته د دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آمدنې، په ځیګر باندې ډېر فشار راوړل کیږي، او حتی د دې امکان هم شته چې ډېر په سرعت سره بیرته غوړ او بیرته غیر ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي چې هغه کوم ارزښت د روزې له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی و هغه له لاسه ورکړي، او حتی بعضې کسان دې حالت ته هم رسیږي چې شدید تسممات کوي، مسمومه کیږي، خواړه ډېر کیږي په بدن نه صحیح هضمولای، او حتی مو واقعات د انسداد یا د کولمو د بندېدو هم په دې حالت کې لیدل.
تاسو ویل چې هغه ګټې چې د روژې میاشت کې د روغتیا لپاره یو څوک ترلاسه کوي د ډیرو خوړو سره هغه بهتر ترلاسه ورکوي. یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خواړه نه خوري، د خوړو نه خوړل د غذایي سیستم د توازن لپاره ښېګڼې څه دي او څه ډول ستونزې برسېره کولی شي؟
د خوړو اضافه خوراک بل
دغه چې تاسو یادونه وکړه چې په روژه کې چې یو څوک خواړه ډیر نه خوري وجود یو څه خېګنې وجود ترسیږي له روغتیايي پلوه، څه ډول؟
تاسو معمولا پیږئ چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیات خوري یا ډوډۍ زیات خوري، دا به د دې باعث کېږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسیږي، متبخي د ده په بدن کې ذخیره کېږي، اکثرا د غوړو په شکل یا د شحمیاتو په شکل په ګیډه کې، د پوستکي لاندې، او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کېږي دغه مواد. نو کله چې بدن له روزې سره مواجه شي، نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا څوارلس پنځلس شپاړس ساعته سړی څه شی نه خوري، نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي، اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي. که تاسو متوجه شوي اوسئ، اکثرا انسانان په روزه کې په دې خاطر ډنګر کیږي چې کوم شحمیات، کوم اضافي چربي مواد چې بدن کې ذخیره شوي دي هغه له بدن نه ښایسته په مصرف رسیږي او تخلیه کیږي، هم له جګر نه، هم له ګیډې نه، او هم د بدن له سایرو اعضاو.
مخکې دې چې اوریدونکو ته وار ورکو که راته ووایه چې دغه ډیره شیرینی یا کیک، کلچې او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی، په وینه کې د شکرې یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي، او څه ډول کولی شي چې یو څوک له ډیرو شیرینو خوړو څخه ځان وژغوري یا ډډه وکړي؟
بدون د شک خصوصا هغه کسان چې له مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغۍ لري، هغوی خو باید فوق العاده پوهېږي په دې چې ډېر احتیاط وکړي، او نور کسان هم که د دغه خوږو شیانو په خوړلو کې افراط وکړي، نو د وینې د قند سویه یې زیاته کیږي. البته دا شرط نه ده چې حتما به په دیابت ناروغۍ اخته کیږي، ولې په مجموع کې د وینې قند ډېر زیاتېږي. مونږ کسان هم لیدلی دي چې شکایت کوي چې دفتن سردرد کېږو یا مثلا زړه بدوالی داسې شیان راته پیدا کېږي، نو ټول ته توصيه دا غوړه چې هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
ډیره مننه اوریدونکو ته وار ورکو. بلې قدر من اوریدونکو، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ مو میلمه دی، او لکه څنګه چې تاسو هم اوریدلی وی، نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي. خپلې پوښتنې کولی شئ چې مطرح کړئ. اوریدونکو راخلو، مهرباني ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلی دا وخت ایران خبرې کوم. د اختر مبارکي نوري صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم.
بلې زبلی صاحب، اختر دې تاسو ته مبارک وي، که څه هم په ایران کې اختر نه ده. پوښتنه لرې مهرباني؟
بله نوري صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، دا چې ما د شپې له مخې همدلته کار کوي، په سخت درانه کار هم مصروفوم، خو تر څنګ د ورځې روژه هم وم، خو د نورو کلو په تفاوت چې پیش به زه نسبت د روزه کې یعنی نور وخت په کتو ډنګرېدم، به خو سږ کال مې د خېټه ډېره غټه شوې ده. آیا دا د ډېرو وریجو د خوراک له امله څه خبره ده؟ او بل نوري صاحب، که مهرباني وکړي تیره یکشن به همدا وخت زما شمیره ستاسو د تخنیکي همکار له لوري مسدود سوه، کیدای شي هغه اشتباه کړي ده، یو بل اوریدونکي ده، یو بل مزایم اوریدونکي فکر یې کړی، خو زه له هغونه نه یم، زه ستاسو دایمي اوریدونکی یم. دې مهرباني وکړي زما خبره شمیره دې له مسدودینه وباسي، په داسې به کمال تخنیکي همکار سره وصل کړم، ښه خبره به یې.
ډیر مننه زبلی صاحب، موږ د چا شمیرې نه قیدو، ازادي راډیو د ټولو پر مخ خلاص ده. کومه اتمن کومه یو تیروتنه شوې ده کور ودان. بل اوریدونکو هم راخلو، ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ، څو اوریدونکو به راوخلو وروسته به تاسو بیا پرې ځواب ورکړئ. بلې مهرباني، څو قبل کوم زمو تماس نیولی دی؟ د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند خبرونه ده. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا خوراک د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي. تاسو په څه ډول کولای شئ چې خپل غذایی رژیم سالم وساتئ؟ مهرباني ځان راوپیژنئ. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا اعلانوم، البته د واتساپ شمیره مو ده، که انټرنیټ لاسرسی ولرئ نو کولی شئ په وړیا توګه سره تماس ونیسئ. 00420221211401. تکراروم، 00420221211401. دغه راز د راډیو ټکی ازادي د سکایپ لاره هم را سره کولای شئ چې تماس ونیسئ، او په عادي ټلیفون شمیره هم کولای شئ چې راته زنګ ووهئ. نړیواله شمیره مو ده 00020221211401. تر هغه چې اوریدونکو تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره وصل شوی دی، مهرباني ځان را وپیژنئ او لکم زمو تماس نیولی. بله ازادي رادیو ده. بله ډاکټر صاحب، تر هغه چې
وعليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادي رادیو. بله زما ژغوري.
بله مهرباني، څوک اولکم زموږ تماس نیولای؟ مهرباني،
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. تر هر څه مخته د اختر مبارکي درته وایم، او زه د پرلي کا وصل جان احمد الله جانه جان کلم یاري ماړي کې نیولې د هلمند ولایت نه دلیو رسولي خبره کوم.
بلې اختر تاسو ته مبارک وي. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد ولی راسخ نه؟
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. خو زه به داسې
بلې
دغه ناروغي جواب را نو ډېر زیات خوشاله سم.
پوښتنه مو وانه اوریدله، کومه ناروغي؟
تدارکم د چې زما زخپل ملا سره ډېر زیات عذاب یم، دغه ملا داسې دردونه کوي، او تر څنګ دغه سې اپشن هم ورسره درکې، نو کله دغه پاک لدې څه مان ماتره
موضوع خپل څه ده. خو په هر صورت کې ډاکټر صاحب غوښتل نو اتمن به ستاسو پوښتنه جواب کې، خو دا ډېر یو لوی عمومي پوښتنه ده. ملا او پخې درد کوم وزن؟
بلې وځه که په تکلیف نه وراته جواب یې کې، ډېر زیات خوشاله سوال تاسو هم ډېر مننه چې تاسو مرته استغفار وکړو.
مننه ژوندی اوسې کور ودان. قدر منو اوریدونکو، نن د متوازن خوړو پر موضوع خبرې کوو، د سالم غذایی رژیم پر موضوع خبرې کوو، او لطفا نورې پوښتنې مه مطرح کوئ. بلې ډاکټر صاحب، تر هغو پورې چې بل اوریدونکی راسره وصل کیږي، که د زابلي هغه پوښتنه ځواب کوي، او که د مو د اوریدونکي چې له هلمند ټلیفون کړی و، که څه همدا یوه کلي پوښتنه وه، مهرباني.
حتما د زابلي صاحب په حق له باید دا ووایو چې چون زابلي صاحب ویل چې زه د شپې هم مصروف د کار یم او د ورځې هم، زه احتمالا داسې فکر کوم چې دی به هغه یو نوه غذایي مواد چې احتمالا دی ورته اشاره هم وکړه چې هغه وریجې دي، د شپې له طرفه به زیات خوري او بیا یو مدت سړی سمولي. نو متاسفانه کله چې تنها سړی زیاتې وریجې وخوري، چون وریجې په مجموع کې نشایسته یا قند ده یا شکر ده، کوم مقدار د وریجې چې ضرورت یې هغه مصرف رسیږي، او متاسفانه متبقي دي نشایسته د مونږ بدن هغه په غوړو تبدیلوي، هغه په شهمیاتو تبدیلوي، او دا غوړ معمولا آسانه ځای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکي لاندې، نو پنده خاطر د سړی نس غټېږي. معمولا متاسف یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه، یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس، یا کوم فرهنګ او کلتور چې لرو، وریځو ته ډېر زیات توجه کوو او زیات مصرفوي، لاغه اندازې نه زیات وریځې د دنیا نور خلکو هم خوري، ولې په دې اندازه چې افغانان خوري په دې شکل نه ده. نو زه فکر کوم د زابلی صاحب عمده موضوع مشکل همدغه به وي چې دی هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیه ته توجه نه کوي، او په یو نه خوړو باندې زیات اعتقاد کوي. او همداراز راولو دی که مې غلط کړی نه، د قلمیار صاحب دا ورور چې د نادلي ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیولی و وروره، نو داسې یو کار وکړه چې لشکرګاه ته به ورسي، اول ته به یو د اعصابو د جراحي یو ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي، انشاءالله د مطمئنم چې په هلمند لشکرګاه کې شته، هغه سره به یو مشوره هم وکړي، او که لازم و چې ستا د ملا بیا یو ایم آر آی معاینه هم وکړي، چې داسې نه وي چې د مریو تر منځ کوم ډیسک وي، معمولا هغه بېځایه کیږي او د پښې په اعصاب باندې فشار راوړي، بیا نو که چپ طرف یې چپ پښه درسي، او که راست طرف طرف یې راسته طرف پښې باندې فشار راځي. نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، مننه. یو بل اوریدونکی به راواخلو، مهرباني ځان راوپیژنه، یو له کوم ځای مو تماس نیولی؟ ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني که زموږ غږ اورئ. بلې قدرمن اوریدونکو، د په ټلیفوني اړیکو کې یو څه ستونزې لرو، خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې ده او دا معمول هم ده، خو په هر صورت ډاکټر صاحب راسخ تاسو ده د وریجو یادونه وکړله. وریجې او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډېر خوري چې ګیډه مړه شي، دوی وایي چې باید وخوړل شي. یعنی صحیح خواړه چې څه ته وایي چې کله د وجود هغه ټول اعضا ته انرژي ورکوي، او دا په دې باندې نه ده چې ګیډه باید ټوله مړه شي او ډیر یو قسم مواد باید ګیډې ته واچول شي، په ټوله کې کوم خواړه صحیح خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري؟
تاسو په مجموع کې د مونږ بدن په دوه نوع غذایي موادو ته ضرورت لري. یو ته وایي ماکرونوتریانت یا غټ غذایی مواد، چې هغه شامل کیږي په پروتین، کاربوهایدریت یا قند یا شیرینی مواد، او دریمې هم دی شهمیات یا غوړ، چې یو دې ته ضرورت لري. او یو هم مایکرونوتریانت یا ډېر واړه غذایی مواد، چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه انزایمونه، منرالونه، نور هغه مواد چې متاسف هغه ډېر واړه مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري. نو بالانس دایت یا غذا دې ته نه وایي چې بعضې کسان داسې فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متنوع شیان وي، او د مکاس کسان یو غلط معلومات لري چې که چیرې اقتصادي وضع ښه وي، نو دی هره ورځ ډېر زیات غوښو وریځو دې شیانو ته پیسې را زور ورکوي، او که چیرې اقتصادي وضع خراب وي چې هغه بیچاره بیا مجبوره هغه داسې فکر کوي چې باید که یوه نوه غذایي ډېر زیات باید وخورو چې هغه ګیډه مړه شي. یعنې د مونږ اوریدونکي به حتما ځینې د هیواد مختلفو هیوادونو ته په مختلفو مناسبتونو حتمان سفرونه کړی دي او زه مطمئن یم کوم اندازه وچه ډوډۍ چې موږ تاسو په افغانستان کې مصرفو او کوم اندازه چې وریځې مصرفو. زه څو شخصا څو هیوادونو ته تللی یم، په دې هیوادو کې مې هیڅکله په دې اندازه نه دي لیدلي. ډېره برخه یې د معلوماتو د نه لرلو وجې او د کلتور او فرهنګ له وجې نه داسې ډېره استفاده کوي. نو بالانس دایت یا په اسلام متوازن تغذیه که موږ تاسو ته همیشه بحث کوو، د موضوع د خپرونې مو هم دغه ده، فقط دغه شي ته وایي چې موږ تاسو له دغه ټولو ضروري موادو نه یوه یوه اندازه لږه لږه وسکوئ، ځان ته آماده کړو که یو وخت یوه غذایي مواد خورو تکرار یې په بل کې وخت ونخلو. مثلا یو مثال به زه تاسو ته ساده وایم چې کله کله د موږ تاسو خلک وچه ډوډۍ وریځې او کچالو دغه درې وړه یو ځای پخې او یو ځای سره خوري، حال دا چې درې وړه فقط همدغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس دایت دې ته وایي چې ډوډۍ دې کم وي، ولې دغه مختلف مواد چې ما پکې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر به اهمیت د متاثر په هیواد کې خصوصا افغانستان په مختلفو ښارونو کې، ترکاري ډېره ارزانه ده، ترکاري ډېره ارزانه ده، ډېره پریمانه ده. اوس بیا فصل هم ده، ځکه پسرلی چې سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کېږي، ولې متاسفانه چې زمونږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال دا چې په نوره نړۍ کې که دا رقم فریش تازه ترکاري مواد وي نو له هغه نه ډېره ښه استفاده کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب راسخ. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، د اسکایپ له لارې سره وصل دی. مهرباني ځان رو پیژنئ او لکوم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، څوک او لکوم زی؟
مننه، خوشاله وایس پر احسان الله احساس ما لیکم نیولې د هلمند ولایت د نادلی د لوس ولید شایسته ګور فشنه.
نادلی ولس ولای نه مخکې یو بل رور هم تماس نیولای او پرونه مو تر اوسه اوریدلې ده.
وکه و
کوم پښتنه لری مشخص له ډاکټر صاحب راسخنه؟
پښتنه می دغه د اوله په خو د اختر مبارکي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خو وامه د دې کې چې د اختر نمړی ورځ تر دا زمانی په خیر او خوشحالي سره پیل کړی.
مننه تاسو ته د اختر مبارک وي او په دې هیله چې تاسو په خوښۍ او د غرض امن کې تیر کړی. څه پښتنه لری مهرباني؟
پښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه در ترموږ یو ملګری دی، نو ډېر په عذاب دی و ته نقصه دوا یې کړې دی، هېڅ ګټه نه درته کړې. نو دی وایي چې په زما باندې زیرش ډېر ایله دی، نو دلته ډاکټرانو یې ورته وایي چې کورونا بل ورته وایي چې دی وایي زه دا مارو ډېر خورم، دا مارو ماته ډېر سخت تاوان کوي، ځکه چې دغه پالیزونه چې کره کېږي دی وایي داسې مشخص دوا یې ورې لکوي چې دغه ډاکټر صاحب ته وایي چې دا اوس د دوا سره د مریضي ماته پېښېږي او د چیسه پېښېږي.
بله، تاسو لاین کې را سره اوسئ. ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېده.
یوه برخه یې چې دی شکایت لري، زه پوه نه شوم چې څه شکایت دی.
زه پوه نه شولم څه شکایت او بښنه غواړم.
دغه پلیزونه چې دلته کره کېږي، زده مارو پلیزونه نه، دغه مارګان چې کره کېږي
د پلیزونه
وکه و دغه مارو کډو چې خلک ورته وایي نه، دا چې خلک خوري.
ښه، څوک دغه شین کدو چې ورته وایي کدو
و دغه خلک د دوای وای ورې لکین، دوی وایي چې دغه ډیر خرم ماته دغه ډیر سخت وان کی. ایا ډاکټر صاحب ته وایي دا وز دغه څه دا مشکل پیښیږي د چی څه پیښیږي وروره پر دغه باندې بحث وکړه.
ډاکټر صاحب پوښولې پوښتنه باندې
دا خو پوسم ته دی ویلې ولدت دغه خپل ناروغ ته څه تکلیف پیدا کیږي، څه مشکل وته.
بلې و امر دره د ډاکټر صاحب
د خبره ده چې دا واته نو څه دوای کړی دی و هیڅ نتیجه نه ده ورکړی. دغه وینه شکیږي د دغه دفاره یې کولی شي د وای شي وروشوي.
ناروغي څه ده؟ لڅی شنه زوريږي
خاص زیرش پرایله ده، خاص ورګي زیرش پرایله ده،
زیرش پرایله ده. بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورید.
زه متاسفانه زه پوښتنه مو واورید خو زیرش باندې زه پوه نه شم چې دا څه ده.
دا کومه الرژي ده، ریزش او زکام ده؟
بس دغه ډاکټرانو ورته کورونا نو کورونا خو دونه دوام نه لري، نو خو کورونا کوي دوی خو وای وای زما سره تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې دا غا مریض زما سره ستنه کورونا کله دونه وخت لري ډاکټرانو کو دوايي ما خرڅي
مننه ډاکټر صاحب همدغه کورونا ته ورته د ریزش او زکام موضوع ده نو پیغام چې دا له دغه کډو خوړلو سره سره ارتباط لري په هر صورت پښتنه مطرح شوله
زه فکر نه کوم چې دا رابطه ولري لکه دوانو له خوراک سره خدای دې یو کار وکړي کدی دا تجربه کې چې کله کدو خوري او دا ناروغي نور هم پسې زیاتېږي خو بیا د کدو نه خوري او بل څه د وخوري
بلې نور څه خوب هم پیدا کېږي هلته بلې د خوړو لپاره او ډېر
لوی هلمند کې ډېر شیان دي چې وایي خوري
بلې او بلې مننه کور ودان بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني ځان راوپیژنې د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده نن موږ په متوازن خوړو خبرې کوو چې متوازن خوړه د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي د غذایی سیستم لپاره څومره مهم دي بلې مهرباني ځان راوپیژنې او لکم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم زه اختر محمد احمدی ما خبر پخوانه لا ټول انا اول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټول افغانستان فقیر غریب ولسته ډاکټر مبارکی وایم سلامونه درته وایم
مننه اختر تاسو ته مبارک وی احمدی صاحب څه پختنه لري له ډاکټر صاحب راسخنه
ډاکټر صاحب نه ما ده پختنه ده چې ما د زیره مو ده اوس یو لک کال بکیږي مدامه چې هغه و خرمه او چې اما چنی سپین چرګان دي چې دغه خورما او دغه مېده مې سوځي او چې لږ مریض ته خورما بیا مېده مې بوجي او کله بیا کله غوسم چې ناراضي او ډېر غلط کې سره مخه مخې مېده مې ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده او غلط کړې ده ما دغه ده چې خو دې زیات راځي دم راځي خو کوم چې زوایم چې شپه ورځ پروت پروت او خو دې کله او سرت مې سسي او دغه ولي مز نه ده دی ولي مز مې جات خوږي
تر ډېر ناروغي نشول استاسو
اوري
ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب په خبره لري تاسو
نه 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 د دې ورور ناروغي دی راوځي دا
بله بله تاسو احمدي صاحب مننه کور ودان منتظر شي ډاکټر صاحب تاسو په خبره جواب کی مېره بني ډاکټر صاحب
او د دې ورور ټول موضوع دا سي چې معده ده ضعیفه مون تاسو معده د انسانانو ټول یو رنګ نه یاو سړی میده کم غذایی مواد تحمل کولی شي یا زیات کولی شي یا بیخی زیات کولی شي نو انسان باید خپله ځان ته اندازه ولګي خصوصا هغه خواړه لکه چې یاد کړه چې هګۍ وخورمه یا مثلا سپین چرګ وخورمه ده بهترینه لاره دا ده چې سړی خپله تجربه وکړي ټول اوریدونکي باید دا واوري چې الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړي چې دوه یا درې انسانان یو بل ته سره ورته یا مشابه نه وي نو باید خپلې کنټرول کې وګوري چې په لاس شل دې رقم غذایی موادو کې چې انسانان روزانه خوري یا برابرۍ کوم یو سره د نه لګي حساسیت ورسره کوي نو هغه چې غذایی موادونه باید دخې ډډه وکړي او بل د دورو معده چې دا ضعیف کله چې ډېر غذا وخوري معده یې چې هضمولای نه شي نو د ولو په منځ کې د درد هم احساسوي د کسالت یا خستګي هم احساسوي حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي نو بهترین لار دا ده چې د خپل غذایی مواد ډیر کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري مثلا د شپږ ساعتو په وځ په درې ساعتو وقفه وخوري ولې کم وخوري ترڅو چې د دې معده هضم اوله وسی دا یې کدي دنیا هر نوع دوا واخلي د دې معده هماغه شی چې دا تغییر پکې نه راځي نو د دوا په وځ زیات توجه وکړي چې کم خوړه خو په مختلفو موقعو کې سره وخوري
دا بیا دې خوب سره چیرته بلې مهرباني تاسو تر اوسه په لاین کې یاست
موږ په لاین کې ما د ډاکټر صاحب خبره ته غوږ نیولای او ما ترکیم کتلې ده هلته مې دوا کړې ده پاکستان کې هم دلته کله خبر په ترخوا کې علاج ما ته وکړ پیاز ما باندې لګیږي دا ماشین ما باندې لګیږي هغه په ما باندې لګیږي علاج ډاکټر صاحب ما ته وکړ چې کوم
علاج خو درته وویل چې تاسو باید څه ډول غذا وخورئ معده مو کوچنۍ ده مهرباني ډاکټر صاحب
او د ورو تشخیص لم ډیر واضح ده دایکه د دنیا کوم هیوادو ته لاړ شي چې د دوا په ذریعہ د غوړې ته میده قوی کیاسه نه کی خواړه د ورو را کم وخره هغه شیان چې ته میده ته سوای یا سوزش پیدا کی یا میده د فیصله کله لکه خام پیازو د شیانو دینه بيخي ډډه کوه خپل د ځان طبيب سره کوشش وکړه چې کوم مواد کوم غذایی شیان چې په تا خلګي هغه خوره کم وخره سهار یو اندازه له شودونه استفاده کوه معمولا اوبه استعمالوه او زیات چای او قهوه او د شیان چې تا میده سوای پیدا کوي دینه استفاده مو.
یو بل موضوع یاد کړ چې دی وای چې دغه حالت په درازي ډیر غوړی چې خوب وکي علت څه دی؟ تاسو مخې وویل چې د پاساو باندې فشار راوړي نور.
یو علت دا د سپسیکل غذایی مواد په میده کې ډیر زیات دي، نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کی زیات وینه زیده کولمو طرف ته، تاسو پیږی چې دا جذب د وینې له طریق نه له کولمو نه کیږي، نو د بدن یو زیات مقدار وینه زی د کولمو له طرف ته، په نتیجه کې د وینې فشار ټیټ شي او په سړی باندې خوب راځي. تاسو به لیدلی چې بعضې کسان وایي وایي زه څخه ډوډۍ زیاته وخورم اما د قره باندې خوب راسي او غواړم چې سمله. علت یې داسې یو فیزیولوژیک حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د فیصله سوق چې لاړه شي د کولمو طرف ته، تر څو کوم غذایي مواد چې په بدن کې داخل شوي دي هغه جذب.
تاسو ډاکټر صاحب د یوې بلې موضوع یادونه وکړله چې د تاسو ویل چې معده وړه ده یا کمزوري ده، نه خوړو سره د یو انسان معده کوچنۍ کیږي؟ مثلا یو میاشت څوک روژه ونیسي
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه یې، نه دا خبره نشته قطعا، ځکه دی که د ورځې 12-15 ساعته ډوډۍ نه خوري بیا د شپې له طرفه یې خوري، ولې دغه خپله معده سایز او په همدغه اندازه د معدې کار یا فعالیت دا د انسانانو تر منځ ډېر متفاوت دي. موږ تاسو داسې فکر کوو چې باید ولې ټول یو رقم نه دي، حتی په یو کورنۍ کې دوه ورونه یو رقم نه دي.
خو ډاکټر صاحب، د حجم له پلوه کله چې معده لویه وي ډېر خواړه باید ور واچول شي چې معده بېرته سیګنال ورکړي چې اوکې بس ده، او که چېرې معده کوچنۍ وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم له پلوه دغه توازن څه ډول معده ساتلی شي؟
هیڅ وخت ګوره ډوډۍ خوراک زیات په معده کې دا معمولا یو روحي حالت ده، یو سړی د روح له نظره د خپل اعصابو له نظره داسې فکر کوي چې زه نه یم مړ شوی، ولې که ځان تلقین کیدای شي چې په هغه نیمایي د خوړو هم د خپله معده فعاله وساتي. حتی په دې باره کې یو ډیر مشهور روایت د دینی منتصب درو ته کله یو طبيب راځي مدینه منورې ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلی یم چې دلته که څوک مریضانې شفا ته دوي د شیانو کمه د یو بل هیواد راځي، خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کیږو. وایي ولې نه مریضان کیږي؟ وایي په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپله معده په 300 ویشو، یوای د ډوډۍ لپاره، یوای د اوبه، او یوای خالي پرېږدو تر څو ته د هوا لپاره. او دا اوس ډېر یو منطقي خبره هم ده، ځینې کسانو ګورې هغه ډوډۍ تر دې اندازه خوري چې نورې تر ستوني پورې راورسېږي بیا هم نه بس کېږي، نو دا خپله بیا د دې باعث کېږي چې تکلیفونه منځ ته.
بله، یو څوک خواړه ډیر تیز خوري او بل ډیر ورو خوري، یعنی کوم فرق توپیر پکې شته؟ تاسو دې سیګنالونو یادونه وکړه.
بله، خواړه باید ډیر په قراره په آرام اعصاب وخوړل شي او ښه وزدول شي. کچیرې ښه وزدول شي په خولې کې د غاښو په ذریعه، نو دا بیا په هضم کې ډیره زیات مرسته او کومک کوي. بیخي د همدغه لپاره غاښونه جوړ شوي دي، د همدغه لپاره په خوله کې خاص انزایمونه دي د هضم. نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې کچیرې وخت ولري په آرامه سره وخوري.
بله، ډیره مننه د داخلان روغی و متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. اوریدونکو بیا هم تلیفون نکوي، بلې قدرمنو اوریدونکو که تلیفون نکوي مستقیما مشخصا په همدغه موضوع باندې مو چې نن د تاسو لپاره غوره کړی ده په دې پوښتنې وکړي د متوازن خوړو چې د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي، د سالم غذایی سیستم لپاره څومره مهم دي. ځان راو پیژنې مهرباني لکم زی متماس نیولی.
ورور تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم او ټول هیوادوالو ته سلام وایم او سره د اختر مبارکین درته وایم. همدرد هم له لغمان نه.
همدرد صاحب مو پیژندلې، تاسو د اختر مبارک وي. هلته څه ډول مراسم دي په مهترلام کې؟
دلته خو نوري صاحب بس د معمول مطابق اختر ده، او بس هغه ماشومان خپل خوښۍ لمانځي او غټان یو بل کره ځي او لمونځ مو که خو په ټول علاقې لمونځ غټ استماع غوندې وه او خامنیت کې و مونږ مو کنه تختنه خبره سم اورور
دغه
اکثرا وادوال د مونږ سیدی دا سړه ډوډۍ دوه ټیم اخوري کنه لکه ما خام او سبای کنه او اکثرا بیا د سی سی بي سي زیات اخوري دا وای نه صدا ما خېټه دا وکاسي او بل بوځي چې ته خطا کوم کنه او دغه ډاکټر صاحب نه دغه تختنه د صدقه سمره متوازنه د سمره نه دا وړه ده دغه مونږ لپاره
مننه کور ودان هم در سپ پختنه مو ډاکټر صاحب واوریدله جواب به کی بل اوریدونکو تخنیک همکاري شرکت وی نشته ډاکټر صاحب که هم تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې د موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم دغه دی ورځي لپلاوه چې څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ ونه خوړل شي که په دې باندې لګرانه واچوي مهرباني
سلامات اوسئ د ورور تاسو له شین لغمان نه تماس نیولای کچیرې په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي کچیرې مقدار زیات هم پروازه کنه کې چې بیا د ورځې په اوږدو کې انسان کار کوي فزیکی کار کوي روحي کار کوي او د انرژي کو مصرف رسیږي ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي او معمولا په افغانستان کې خلک وخت سمولي نو توصیه دا ده چې باید کمترینه ډوډۍ د شپې له خوا نه حتی هیڅ ونه خوړل شي کچیرې امکان ولري او دا چې بیا خصوصا متاسو عادت لرو چې وچه ډوډۍ ډېره زیاته خورو نو دا خو هغه قندي مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورت دی ترینه استفاده وکړي متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي چې دا بدن ته تاوان رسي یا کوشش دی وکړي چې د شپې له طرفه کمترینه ډوډۍ او حتی که هیڅ ونه خوړل شي بهتره
مننه ډاکټر صاحب دغه دی روژه د خګنو په ارتباط تاسو ویلی یو څوک چې په یو میاشت کې هغه غذایی سیستم بدلیږي آیا کولای شي چې هم په همدې ډول باندې په لک توپیر سره دغه غذایی سیستم ته ادامه ورکړي که چیرې هغه څه ناروغي یا نور څه ستونزې درلودلې د روژې نه مخکې هغه کمې شوي وي او له منځه تللې وي کیدلی شي چې هم دغه سیستم ته پم دی بنه باندې په یو څه توپیر دوام ورکړي
ډېر ډېر بهترینه پوښتنه مو کوله که چیرې ما ځینې داسې کسان لیدلی چې وایي چې ډاکټر صاحب زه په روزه کې ډېر زیات راحت یم د عصبي له نظره د بدن له نظره هغې کسانو ته دا معنا ده چې دی باید ډوډۍ کمه وخوري او ځان باندې تجربه کړې چې یو مقدار غذا کمه کړي نو دا سړی بهترینه خبره دا ده چې دې عادت ته دوام ورکړي او له ټولو نه موضوع دا ده چې کوی چې کوی د مونږ د شرعي احکامو په رڼا کې تنظیم کړي نو ډېره به ښه وي دا یو سنت طریقه هم ده دوستان ته دې خبر دي چې معمولا د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ ځینې کسان روزه نیسي نو غیر له هغه معنوي ښېګڼو نه یې غیر له دې نه چې دې ته به هغه دیني ثواب رسیږي بدن ته به هم ډېره زیاته ګټه رسیږي نو بلې هر چا ته که دا روزه ختمومیږي بهترینه خبر دا ده چې دې ته دوام ورکړي
ډېره مننه ابل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولی او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب راسخ نه مهرباني بله بله تخنیکی همکاري شرکوي چې زموږ ځین اوریدونکو د واتس اپ شمیره کې ځینې پوښتنې هم په خپل غږ باندې پریخي دي د یو اوریدونکو پوښتنه به واورو
ډاکټر صاحب خمیدا پوښتنه ده چې موږ څنګه کولای شو یو سالم غذایی رژیم ولرو دومره پوښتنه مې ده چې دا سه یو تقسیمات موږ راوخی چې وکولای شو په خپل غذایی رژیم کې تغیرات راوړو او بعض کسان چې د مې مشکل ولري ترکاری باب چې کله وخوري مې دې مشکل سره زیاتېږي او بعض کسان ډېر ډوډۍ خوري خو وزن نه زیاتېږي دا څه علت ده دا برکه ډاکټر صاحب ته معلومات راکا ژوندۍ وسی
بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورې پوښتنه مو واورې
دقیقاً ډېره واضح پوښتنه وه ما مخکې هم دا موضوع تکرار کړه
ډاکټر صاحب که یو بل اوریدونکو کیمرا واخلو دغه پلاین کې د اوس چې قطع نشي بیا به رڼا په غوښوي مهرباني بله مهرباني اوریدونکو څوک چا لکم زموږ تماس نیولای
مننه په خیر اوسې هم د قبله مومن یم د تخار نه میاري کني ولې د زه نوملي تاسو ته سلامونه او ډاکټر صاحب ته ټولو یوادوال ته د اختر مبارکي وایم او زه غواړم د ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکړم زه تقریبا د اخر شپې کال یم یو کال مخکې ما ته د دې میډې یو تکلیف راته پیدا شو بیا ما څه وکړم ما ته ویل ته چې پدوی ما تقریبا دوه میاشتې د دغه اسپایروی تداوی وکړم او کیف نه وخورې زه تقریبا سلور نه ته پنځه میاشتې خرڅ کړم وروسته له اخره هغه نه بیا زه کورونا وورم د کورونا نه وروسته ما ته دغه د معدې تکلیف تقریبا یعنی شپږ میاشتې کېږي هېڅ نه ورکېږي هسه دوا خورم یا اسپایروی مې نه منفي کېږي او الایي زه دغه چې سر مې ګرم کېږي پښې مې درد کوي چې کله مې معده واخلي او لاسونه مې درد کېږي اوبه من مې درد کوي او سوځي او سر مې ګرم شي خبرونه مې بد راځي او چا سره خبرې ونه کړم.
بله مننه مومن صاحب. ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لرې چې پلان کړي؟
نه نه انشاءالله واضح شو. بله
مننه مننه مومن صاحب. کور ودان مهرباني ډاکټر صاحب.
هو د اول ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایو چې متوازن غذایی مواد هغه دي چې ما مخکې ویلې چې دغه غټ غذایی مواد لکه پروتین لکه شحمیات یا غوړ او د کاربوهایدریت یا د قندي موادو ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي چې چیرې امکانات ولري له دغه غذایي موادو نه د هر یو نه د کم کم استفاده وکړي. یو ځل په یو ځل د یو شي ته زیات توجه نه شي یا له یو شي نه د تناو یو رقم شي نه د ځان نه مړی که چیرې امکانات ولري. او دا په ساده شکل کېږي. ضرور نه ده چې مثلا موږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحي صحتمند وي. نه ده، غذایی مواد باید د هر څه شینه چې الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو مثلا کنن یو شی وخوړل سبا ته د کوشش وکړي چې یو بل شی یعنی شاید تکرار نه وي. په ولایاتو د متاسف یا اگر چې غذایی مواد به شاید ډېر زیات لاسرسی ونه لري ولې ستا داسې شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي. او راغلو په دې هکله چې په کوم شي باندې ترکاري باب یا د شیان په مخ نه لګي د انسان بهترین طبیب خپله ده. متوجه دي چې په هیڅ کتاب کې نه دي لیکل شوي چې دا شی وخوره دا شی مه خوره. خو که چیرې دی وایي چې په ما بد لګېږي هغه شی چې پې ښه نه لګېږي دی د ځان ته تجربه کړي له هغه نه دې ډاډه وکړي. مثلا ترکاري باب هم داسې نه وي چې هوا ترکاري ده. تقریبا موږ لس دولس پنځلس رقمه ترکاري باب په بازار کې د اوس لرو که یو یا دوه یې په ده بد لګېږي هغه د نخورې نه هغه نورو شیانو نه دی استفاده وکړي. نو بهترین شی دا ده چې د دې په غذایي ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسی په بازار کې ترې استفاده وسو. همداراز د مونږ دویم ورور مومن صاحب چې د تخار نه تماس نیولی و د هغه په هکله باید زه ووایم چې بلې کرونا ناروغي چې کله تیریږي نو متاسفانه په یو تعداد ارګانونو یا اعضاو باندې خپل منفي اغیز یا تاثیرات لري. خو انشاءالله دا تاثیرات د وخت په تېرېدو سره بیرته نارمل حالت ته یا هغه اصلي حالت ته خپل راځي. هیڅ پایلوري په حق له دې ډیر زیات تشویش نه کوي ځکه هیڅ پایلوري په حقیقت کې یو مثبت میکروب په بدن کې ده. خو کله کله د مشکل سبب ګرځي غلط ده نه. هیڅ پایلوري د هر انسان په وجود کې موجود ده او دا غلطه ده چې د صاحبان دا خبره کوي چې باید هیڅ پایلوري نه وي. هیڅ پایلوري بلې د هر انسان په بدن کې ده. هیلیکو بکتایر پایلوری ساو ده د نه مثبت استفاده د بدن په ګټه کېږي. دا دومره د تشویش وړ قطعا خبره نه ده. خو دا ورور د کوشش وکړي دی هم چې زیات غذایی مواد په یو وعده او په یو وخت سره چې دوی په معده باندې زیات فشار راولي هغه نه استفاده نه کړي. دی د خپل غذایی مواد چې خوري کم دي کړي دفعات د زیات کړي تجربه دي کړي چې دی سره څنګه دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو دغه د کورونا د وباو ویلې د بدن معافیت هم د کورونا وبا په مخنیوي کې مهم دی. سم خواړه صحیح خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولی شي؟
اساسي ترین شی د بدن د معافیت د لوړولو لپاره غذایی مواد متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د متاسو بدون د غذایی موادو هیڅکله تفریح کیدای نه شي. ولې بیا تکراروم چې بالانس دایت یا متوازنه تغذیه چې د هر نوع خوړو نه کم کم استفاده وکړو که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو نو بیا د متاسو معافیت نه قوي کیږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایی مواد نظر په لاسرسی استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه ټول اوریدونکي لپاره خبرې چې د ممتازه د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش هغه ډیر عمده اولین عسكر د ممتازه معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درخی هغه دوا 15 تر 10 فیصد نقش لري یا رول لري. ولې د فونکاسه د بدن معافیت سیستم تر 90% پورې اصلي کار د بیگانه میکروبو سره په جنگ کې د موږ تاسو ماتیتی سیستم کې نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو او حتی هغه ورونه او خویندې چې فزیکی کارونه نه کوي دوی باید حتما په خپل کور کې په کلي کې په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډیر زیات اړین او مهم رول لري.
بلې ډاکټر صاحب راسخ کور ودان مننه اوریدونکو ټلیفونونه کوي د څو اوریدونکو ټلیفونونه بیا هم راوخلو بلې مهرباني ځان راو پیژنه ولکم زمو تماس نیولای.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام څوک ولکم زی
شرغه دې نن ودا ما یو فورې.
بلې څه مشخصه پښتنه لري؟
تاسو تاسو په پښتنه ده ساتنې په څېر مې کړې دي چې په زمانه باندې چې ګوش خوړلې دي کومې ادارې کوي او د سار څه پوهې دی ولا څه وینه.
بلې ډاکټر صاحب پښتنه مو واورې ده
وایم خدای دې چې دې ورور دې چې دې
باندې خوړلې دي په څېر باندې له دې چې ګوش خوړلې دي او اوس موږ کومې ډېر سخت تاو کې نو کمزوري د بدن ډېر سره ده نو دا چې پوهې ولا لري دا نه
مننه کور
کې د اورورا
مهرباني ډاکټر
اورورا تنا نن شپه هم دا څه قصه سوي کې مخکم کېدل
او 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 برای پرتشنی باندې خوړی د چر غوښې نه
نه لدی مخکې لدی مخکې هم هم دا لدی مخکې هم دا څه کوله شوی او کنه کده لومړی زل دی
یا یا دا لومړی زل دی روزه کې تو روزه سموند ساره چې دا وتلې نه کومو د درد سره مسانی کار کړی ده ولکم داسي د دغه خپلي کفای بود دانه کار کړی
نور کوم ناروغي خو نه لري
یا نور کوم ناروغي نه لري
نن روزه نن خو به روزه نه نیولې دي اختر پور
یا نه په تشنین دا خاړ خولې دي اختر د پاره کې اکلو په تشنین یو
خبر نه وی چې نن اختر د پښتمې د څل لپاره کوو
نو خو زه یو ما د حیات خاطره له وځو هم بعد د چیر ګوش په کې دانی وخړل
ټلیفون هم قطع شو د تاسو بیره باندې
او د تبه زده عمر ورته هم چې دغه تند لګ زرا انتی اسید شربت د اسید زرد شربت په بازار کې سه مراجعه دی وکي یو انتی اسید شربت دی وخړي دوه درې څلور خاصو کې د لدینه وخړي احتمالا د میده تیزاب به زیات شوی چې باعث دی دا یو درد.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه دی ډیر خړوم او مخکې یادونه وکړه لکه په دغه باندې لږ زړه رڼا واچوي په څه ډول کولای شي چې له ډیر خړو څخه یو څوک ځان وژغوري؟ مهرباني
ځان ته عادت ورکول ډیره مهمه خبره ده چې ځان ته قناعت ورکړي چې ډیر ځای مواد حتمی شرط نه ده ډیر ضروری نه ده چې انسان د ډیر زیات ډوډۍ وخوري چې په نتیجه کې د مصاحب بدن عمو عمر جذبی چې ورته ضرورت لري نور ټول د فکی نو دغه په خاطر په ځان د غیر ضروري فشار نه راولي کوشش دی چې هغه غذایی مواد نه مختلف موادونه په مختلف اوقات کې کم کم استفاده وکړي و د خوري زیات ډوډۍ خوراک کتا چې میده به شي تر خولې پورې هم ډکخه بدن عمو عمر چې ضرورت لري لګنه استفاده کې نور ټول یا ذخیره کیږي یا د فکیږي او یا هم انسان ته مختلف تکلیفونه پیدا کوي بهترینه خبر دادا چې کم غذایی مواد په مختلفو وقفي حالاتو کې چې امکان ولري وي.
بله مننه. یو اوریدونکو بل هم دی ګومانم چې خپل پښتنې پراته پریخه ده دا به واورو مېره تخنیکی همکاري سره کوي مېره
کنه لرم چې زه د مېدی تکلیف لرم او دا تکلیف چې دا سي ډول چې سکل سال خورک شینم نو دیو خرم او کې ونه خرم پنس کې مې قسم درد دي نو نس می پرسو بلری و سره بس او که چې لږ ډوډۍ وخورم لا هم نو بیا نس می ډیر زیات پر سره دا درد احساسوم نه درد لري. نو ډاکټر ته مستارم څه دا غهلا کوم چې د دې لپاره ځانګړی او شخص دا وره وشي چې زه یو علاج وکم په دواوی می ډیر کړی ګټې نه لکړي نو د میلی تکلیف زیات لرمه نو ډاکټر ته دا غهلا لرم چې دا یو
بلکې ډاکټر صاحب پښتنه مو واورې در ته ثبت کړې و دی او اوریدونکو د میډي تکلیف لري د میډي تکلیف هم
او د ورورته باید وایم چې حتما یو داخلی ډاکټر ته خصوصا کې د هضمي جهاز ډاکټري هغه ته د مراجعه وکړي تر څو ته یو اندازه دقیق معاینات چې درته لازم دي ورته وسي، خصوصا د غایطه موادو معاینات او همدارنګه فزیکي معاینه تر څو چې لږ زره تشخیص ځکه له دې حالت له دې تلیفون له طریق نه به ډېره سخت وي چې دو ته مونږ مشخص کومه دوا ورته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب تاسو سره مچ مخې خبرې کولې پر دې سربېره چې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر هم یاست، د روغتیا نړیوال سازمان سره هم همکار یاست. دغه تاسو په خبرو کې ځینې موضوعات مطرح شول، د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې ډېر مهم رول لري په اوس وخت کې چې معمولا د روغتیايي سیستم د دوام لپاره چې په وروستیو کې ډېر ستونزې را برسېره شوې دي. روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه څه ډول مرستې کوي په تېره بیا په کومو هغه حادو روغتیايي برخو کې؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې روغتیا نړیوال سازمان نوم یې معلوم ده چې د مختلفو هیوادو سره د صحي سیستمونو د تقویې په خاطر او همدارنګه د عاجلو او بیړنیو صحي حالاتو د کنټرول په خاطر او همدارنګه د صحي خدماتو د عرضه کولو او خلکو ته د خدماتو د رسولو سره د عامه هیوادونو د حکومتونو سره او له ولسونو سره کار کوي چې د افغانستان نړیوال صحي سازمان هم په همدغه برخه کې خصوصا د صحي اولیه صحي مراقبتونه یا پرایمري هیلت کیر لکه واکسینیشن لکه کنټرول د ساري ناروغیو توبرکلوز ملاریا ایچ آی وی ایت همدارنګه د سرویلانس یا د مختلفو مرضونو د پیدا کولو او د هغو د تداوی په هکله همدارنګه د صحي پالیسیانو د هیواد صحي ستراتیژیکو پلانونو په قسمت کې یا په برخه کې مشورې ورکول او د عامه روغتیا وزارت او تخنیکی ټیمونو سره کار کول، همدارنګه اساسي دوا کلینیکونو ته او خدمات خلکو ته او دغه ټول هغه عمده کارونه دي یا لوی لوی کارونه دي چې د روغتیا نړیوال صحي سازمان په افغانستان او نورو هیوادو کې کوي.
بله کراش، دغه تاسو دغه مسلې ته د سالم او خورو موضوع ته په افغانستان کې هغه څه چې دود دي په همغه ډول باندې خلک خواړه خوري د ورځې درې وخته یا کم او زیات، او هغه څه چې پیدا کیږي په همغه سیمه کې همغه خواړه خوري. خو زمونږ تاسو له خبرونو داسې را برسېره شو چې په یو شي د خلک ځان نه مړوي، وچه ډوډۍ یا په وریجو یا نورو، داسې کوم سپارښتنه شته ده د روغتیا نړیوال سازمان لخوا یا نورو لخوا چې کومه مینو په پام کې ونیول شي د و ورځې په اونۍ کې که حداقل وکولی شي څوک په همغه باندې عمل وکړي؟
بهترین خبره دا ده چې کوشش وکړي دغه غذایي مواد اوس افغانستان الحمدلله اگر چې موږ تاسو خلک ډیر فقیر دي ولې لاسرسی او معلومات ډیر خصي وي نسبت په سابق وخت. مثلا کې یو سړی غوښه خوري نو ډیر یو کم اندازه غوښه دي له نورو شیانو سره تنظیم کې ودی خوري، که یو هفته کې یو ورځ دوه ورځې غوښه وخوړله بیا د ټول هفته نه خوري، او یا برعکس یو سړی اقتصادي ستونزه لري نو که یو ورځ مثلا یو غذایي مواد نه استفاده وکړي کوشش وکړي په همغه ارزانه بیا په بل ورځ یو بل غذایي مواد نه استفاده وکړي. او له ټولو مهمه دا ده چې لله الحمد په افغانستان کې د شنه ترکاري ډېر په مختلفو فصلونو کې ارزانه کیږي، میوې ډېرې ښې. مثلا دا اوس زه مطمئن یم چې د هلمند او د فراه ولایاتو کې د هندوانو فصل ده، حتی دا وخت هم راځي چې یو من هندوانه په 50 افغانۍ ته هم رسیږي، او انشاءالله چې ډېر اقتصادي ستونزې هم خلک ولري کېدای شي د دې هندوانې موادو نه استفاده وکړي. یا د متاسو شمالي ولایاتو کې هم دارنګه متاسفانه ډېر ښه فصلونه دي میوه، ولې د هماغه ولایت خلک وګوري چې د هماغه میوه نه تیارته دي هماغه نه بیا ناخ نفر اسکیږي او هغه نه استفاده نه کوي.
ډېره مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونې ته مو ټلیفون وکړل او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر کړئ. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. اختر دې
مبارک شه ای مومن بنده اسلام اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام روزی دی شکبولی تلاوت پاکمان روزی دی شکبولی تلاوت پاکمان اختر دی مبارک شه ای پاک د ټول بشریه د خدای پر لارې مانیه پزړه پاک د ټول بشریه مونځونه دې قبول شه خدای بخښلي مسلمانې مونځونه دې قبول شه خدای بخښلي مسلمانې جی شکبلی تلاوت د پاک قرآن اختر دی مبارک شه پزڑا پاک ہے مسلمان ہے دا خدای پر لاری ملشے پزڑا پاک ہے مسلمان ہے روزہ دی سقبول تلاوت ہے پاکستان ہے اختر دی مبارک شہ ہے مومن بندہ